یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشي په پیو استودیو کې مو زه اجمل اند طاهر روشن په همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې حال درکو چې نن په بروکسل کې دا او ټاکل شوی د افغانستان په اړه خبرې وکړي. همدارنګه نن د سوریا غوی د میاشتې ومه د داود خان د نظام په وړاندې د کمونیستي کودتا څلوېښتمه کلیزه ده. په دې موضوع هم ریپورټ او بلکې تحلیل لرو، خو پیل خبرونو کوو. ملالی بشیر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د پکتیا په برمل ولسوالۍ کې د وزیرستانونو میشت کډوال وایي چې وړمه ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په جلا عملیاتو کې د درونیوي سختریځې وژل شوي دي، او د پاکستان حکومت اټکل کوي چې د اصلاحاتو او د چین د ورېښمو لار د پروژې په مرسته یې اقتصاد سږ کال تر پخوا ډېره وده کوي. بشپړه خبرونه. د پکتیا په برمل ولسوالۍ کې د وزیرستانونو میشت کډوال وایي چې وړمه ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژل شوي دي. دغو کډوالو نن ویل وژل شوي کسان ټول ملکیان او په یو کور کې میلمانه وو چې افغان ځواکونو ورباندې عملیات وکړل. خو د پکتیا والي محمد الیاس وحدت نن جمعه ازادي راډیو ته ویل دغه عملیات د وسلوالو پر مرکزونو شوي، او په سیمه کې له افغان ځواکونو سره وسلوالو جګړه هم کړې وه.
جنگ شوی ده، نخته شوی ده، دو نفر زمونږ هم زخمیان شوی دي، ترلس پوری دښمن وژلې، یو څه کسان ټپیان شوی دي، دغه وسلې زمونږ لاس ته راغلي دي، کمپیوټرونه زمونږ لاس ته راغلي دي، د دوی منظم مرکزونه او هغه مرکزونه مات شوی دي.
والی وایي په دغو عملیاتو کې په مشخص ډول وزیرستاني کډوال نه دي په نقشه شوی. د پکتیا برمل چې یو سرحدي ولسوالي ده، د امنیتي ستونزو او لریوالي لکبل ورڅخه د کره معلوماتو راټولول ستونزمن دي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي تیر شپه د نړیوالو ځواکونو بي پیلوټه الوتکې په شګل ولسوالۍ کې برید کړی او د داعش درې غړي وژلي دي. د کونړ امنیتي قومندانۍ وایاند فرید الله دهقان د نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه یوه بجه د نړیوالو ځواکونو بي پیلوټه الوتکې د شګل ولسوالۍ اړوند د مڼې په سیمه کې برید کړی. هغه وایي په یاد هوایي برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د اسلامي دولت سختریزه ډلې د تیر شپې هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په جلا عملیاتو کې د یو تش په نوم ولسوال، یو ځایي قومندان او څلورو داعشیانو په ګډون درنیوي سختریځې وژل شوي او څلور اویانور یې ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا عملیات په 24 ساعتو کې په ننګرهار، لغمان، کونړ، کاپیسا، غزنی، خوست، لوګر، غور، بلخ، تخار، بغلان، سمنګان او هلمند کې د هوایی او توپچی ځواکونو لخوا شوي دي. اعلامیه زیاتوي په تیرو 24 ساعتو کې 11 تصفیوي عملیات پلان شوي. په 12 ولایتونو کې اویا ځانګړي عملیات وسول، او افغان هوایی ځواکونو د ملي اردو په ملاتړ 15 هوایی پروازونه وکړل. تر اوسه وسلوالو طالبانو او خپلواکو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت اټکل کوي چې د اصلاحاتو او د چین د ورېښمو لار د پروژې په مرسته اقتصاد سږ کال مالي کال 15.8% وده کوي، چې دا له 2015 کال راهیسې تر ټولو چټکه وده شي. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې وویل موږ شایي له سیاسي بې ثباتۍ پرته 6.1% وده ولرو. وروسته له هغې چې تیر کال نواز شریف د اداري فساد په تور له قدرت څخه لیرې کړای سو، پاکستان له کړکېچ سره مخامخ سو. په پاکستان کې له کلونو راهیسې د طالبانو او نورو افراطي ډلو لخوا تاوتریخوالی هم روان دی، چې په دغه هیواد کې یې د پانګونې او اقتصادي ودې پر وړاندې خنډ جوړ کړی دی. سږ کال ځینې مسایل د پاکستان د اقتصادي ودې سبب سول، له هغې جملې په اقتصادي بنسټونو کې اصلاحات، د انرژي د سکتور عصري کول، او د چین لخوا د 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت اساسي پروژه چې د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز بلل کېږي. د دې پروژې په مرسته د چین غربي ولایت شینجیانګ د پاکستان له طریقه له غرب له عرب سمندرګي سره نښلول کېږي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي وایي ایران لږ تر لږه 80 زره شیعه جنګیالي ګمارلي دي. دانی دانان تور ولګاوه چې تهران د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې په یوه پوځي اډه کې د جنګیالیو د جلب او جذب یو مرکز هم چلوي. ښاغلی دانان پرون په د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل ایران د دمشق په 8 کیلومتره کې د جنګیالیو یو روزنیز مرکز جوړ کړی دی. د سوریې په 1 کلنه شخړه کې چې په سلګونو زره کسان یې په نتیجه کې وژل سوي، ایران او روسیه د ولسمشر بشار اسد د حکومت له عمده ملاتړ ګڼل کیږي. وروسته له هغې چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په سوریه کې یوې پوځي اډې ته څیرمه هوایي حمله وسوه، تهران او مسکو یې مسؤلیت پر اسرائیل واړاوه. له هغې راهیسې د اسرائیل او ایران ترمنځ لفظي شخړه زیاته سوې ده. او د شمالي کوریا رهبر نن سهار د جنوبي کوریا قلمرو ته په داخلي دو سره تاریخي کار وکړ. دا له 1953 کال راهیسې چې د کوریا جګړه سوې وه اول وار دی چې د شمالي کوریا یو مشر د جنوبي کوریا خاورې ته داخليږي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن سهار پر ځایي وخت 9:30 بجې له کرشې څخه چې سخت امنیتي تدابیر یې نیول کیږي واوښت چې د جنوبي کوریا له مشر مون جای این سره وګوري. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاساده رادیو نو اوریدل. ملالی بشیر درته وړاندې کړل. په دې خبرونه کې وړاندې د ریپورټونو موضوعات لرو. بروکسل ته ولاړ شو. هلته د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه نن کیږي. د دې غونډې په اړه چې د افغانستان سوله او جګړه یې په اجنډا کې شامله ده، د خپل خبریال نه بلکې د خپل همکار نه ژوندۍ بڼه باندې حال اخلو. همدارنګه به دا چې ناټو د افغانستان په سوله کې څومره رول لوبولی شي، پر دې موضوع باندې به د کابل پوهنتون د استاد پوهان ودیر صافی صاحب سره وغږیږو. نن د صبر یا غوی د میاشتې 8 نیټه ده او په افغانستان کې د داود خان د نظام په وړاندې د کودتا 40مه کلیزه ده. له هغې راوروسته څه پېښ شول، کودتا له ځان سره څه نتایج لرل، پر دې موضوع هم تفصیلي رپورټ لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د حقیقت څه دی هم له یاده مو باسي. دوستان لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، نن د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې راټول شوي دي او د نورو مسلو ترڅنګ به د افغانستان په اړه خپلو کې خبرې کوي. زما همکار احمد شیبر په بروکسل کې دی او دا غونډه له نږدې څاري. شیبر صاحب، خبرونه ته ستړی مه شي. دا راته ووایي چې په بروکسل کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دغه غونډه چې ټاکل شوې دا پیل شوې ده او که نه پیلېږي؟
ان چې به مننه، تر اوسه د دغه غونډه نه د پیل شوې، البته تیاریان روان دي. خلک زیرا دي او د بروکسل په وخت لاس بجې نه نشتې 40 دقیقې وروسته یو غونډه د بیا ساعت وروسته بل نه سره 12:30 بجې چې په کابل کې 3 بجې کې شي د ناتو عمومي منشي د دغه غونډو په اړه له رسنیو سره خبرې کوي. د البته د اجنډا مطابق او تر دې وروسته نورې غونډې هم شته چې د نن غونډې د کابل په وخت د شپې تر 9 بجو دوام کوي. خو د افغانستان په ارتباط په دې غونډه کې دا موضوع څېړل کیږي چې څرنګه دغه هیواد ته سوله راتلی شي او د سیاسي خبرو له لارې د افغانستان ستونزې هوارېدلی شي. انسب د ناټو عمومي منشي وار له مخه ویلي دي که طالبان سوله ونه کړي، ناټو د افغان ځواکونو د روزنې د بهیر له لارې د داسې شرایطو د رامنځته کولو هلې ځلې کوي چې طالبان به په خپلو مذاکراتو ته سر ټیټ کړي. ینس ستولتنبرګ او میرمن هاچسن دوړو د ولسمشر اشرف غنی د فبروري د 28 نیټې د سولې د وړاندیز حمایت وکړ. اوان صاحب، د سولې تر خبرو تل دا ویل کېږي چې طالبان پر دې ټینګار کوي چې بهرني ځواکونه د افغانستانه ووځي، خو په ناټو کې د امریکا ځانګړي استازي هاچ سن ازادي راډیو ته وویل چې بهرني ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي چې شرایط سم شول بیا بل دې هوا د ووځي.
دا راته وایي شیبر صاحب چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران ټاکل شوي، په ځینو نورو نړیوالو مسلو هم خبرې وکړي. په داسې لنډو توګه کې د اجنډا نړیوالې مسلې را سره شریک کړي چې په کومو نورو مسلو دوی غږېږي.
بلې، د نن ورځې د غونډو په ترڅ کې چې وړې وړې غونډې دي، د ناټو د بهرنیو چارو د 9 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران، البته د روسیې منځني ختیځ، د افریقا د شمال او د لویدیځ بالکان موضوعات هم څېړي.
ډیره زیاته مننه کوو احمد شیبر او دوستانو چې په بروکسل کې دی او دغلته د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو نننۍ غونډه چې د افغانستان د سولې او د افغانستان په حالاتو هم پکې خبرې کیږي د لنږدې څاري او پاړه معلومات راکړل. په روانو خبرونو کې به بیا هم له ده سره په تماس کې اوسو. مننه ترې کوو. لکه مخکې مو چې وویل دا چې ناتو د افغانستان په سوله کې سر رول لوبولی شي، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کړي دي او آیا له دې وروسته څه کولی شي؟ دا موضوع مو به راواخلو د کابل پوهنتون د استاد پوهاند ودیر صافی سره. اول خو له صافی صاحب نه مننه کوو چې را سره په تلیفون تماس کې دی. صافی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. ناتو یو پوځي سازمان دی، اتحاد دی، دی یو داسې یو نظامی سازمان چې په افغانستان کې د بریا لپاره افغانستان ته راغلی دی. په سوله کې تاسو رول څومره وینئ؟
ډېر مهرباني ستاسو د پوښتنې نه. خبره خدا ده څنګه چې تاسو وفرمایل چې ناتو یوازینی نظامی سازمان دی چې د قدرت په راس کې قرار لري، هغه قدرت په راس کې قرار لري چې د دوهمې جهانی جګړې نه وروسته په 1940 کې خپل اهدافو دپاره او د سولې دپاره په جهان کې دا تاسیس کړی و. اوس هم لکه څنګه چې موږ په یوګوسلاویا کې ولیدل یا نورو ځایو کې وینو، حتی ملګري ملتونه چې کله نه شي کامیابېدلی نظامي لحاظ په یو منطقه کې بیا د ناتو نه بسپنه غواړي. د افغانستان دپاره ناتو افغانستان یو غیر عضو شریک ګڼلی دی خپل، او فعلا هم دغه امنیتي قرارداد چې د امریکې سره افغانستان لري د هغې د تعمیل دپاره ناتو دلته حضور لري په افغانستان کې، او په دې لحاظ باندې دوی د ترامپ د جنوبي آسیا د پلان او پروژې تعقیبول دا هم ناتو په غاړه لري، او عمده وظیفه یې ګڼلې چې من جمله افغانستان ډېر مهم د بحث وړ او د پروګرام جز ګرځېدلی دی. د یوې خوا نه دوی غواړي چې تروریزم په افغانستان کې ځای پیدا نه کړي، او د هغو په مقابل کې د افغان پوځیانو سره هم د پلان نیولو او هم د نقشو جوړولو د هغوی د مقابلې دپاره مرستې کوي، او په خپله هم مشاوریت تخپل او ټریننګ تخپل ادامه ورکوي. دوی چې په نړیواله سطح د افغانستان موضوع نورو موضوعګانو کې نیولې، فکر کوم هم د افغانستان دپاره هم د منطقې دپاره دا باید اولیت ولري، او د دې رول به هغه څوک چې لتال دي ډېر د افغانستان په موضوع کې چې سوله د هغه ځای نه راتلی شي، هلته ډېر نفوذ لري په هغه ګاونډي د افغانستان کې. او واضح خبره ده چې بیا هم ناتو په یوازې ځان ټول مسایل نشي حلولی، تر څو د سیمې از زبرځواکونو هیوادو سره هم خپل توافق ایجاد نه کړي چې هغه چین دی او روسیه ده.
صافی صاحب، د ناتو ځینې مشران هم دا خبره کوي چې طالبان باید د جګړې په ډګر باندې په داسې یو دریځ کې وساتل شي چې هغوی بالاخره سولې ته غاړه کېږدي. نو ناتو یوه دنده دا ده چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د جګړو په کرښو کې مرسته وکړي، څو د جګړې په ډګر کې افغان لوری برلاسی اوسي، ځکه له نخوا لامونه داسې ښکاري چې که دواړه لوري کی یو برلاسی نه وي، طالبان تر اوسه پورې د سولې دغه د حکومت وړاندیزونه نه مني. څه فکر کوئ چې د ناتو دغه جګړه ایز دریس کله ناتو چارواکي د سولې په اړه خبرې کوي، د جګړې په ډګر باندې د دوی مرسته به څنګه وي له افغان ځواکونو سره؟ آیا هلته به په مناسبه اندازه مرسته بیا وکړی شي؟
فکر کوم چې ناتو د اول ورځې نه د خپل د تاسیس دا پروګرام لري، او دا فارمولا ده چې که څوک سولې ته نه حاضرېږي نو باید چې هغوی ته د نظامي د لحاظه هم قوت ور وښودل شي، تر څو هغوی د ضعف په حالت کې قرار ونیسي، او بالاخره مجبوري کېږي ته چې سولې ته غاړه کېږي. په افغانستان کې هم هغه فرمول چلوي، او دا د هغه چا دپاره چې دوی په مقابل کې قرار لري، او هغه څوک چې په دې منطقه کې تروریزم تقویه کوي غوتا ناتو غوند جواک چې مرسته وکړي د افغانستان د جواکونو سره تر څو مقابله کې خپل کامیاب شي، نه دا چې پوشال اړ شي، دا ډېر مهم رول لوبولی شي او د قوت نه به برخورداري. او فکر کوم چې ناتو دا نهایي تصمیم دی چې تر څو طالبان یا مخالفین د افغانستان د مذاکرې میز ته حاضر نه کړي، دوی هر ډول نظامي هیڅ ډول نظامي مرستو نه خپل سپما نه کوي د افغان
حکومت،
دوی خپل غواړي په جګړه کې شامل شي، هم دا رول باید
ډېره زیاته مننه. او استاد درنو دوستانو، د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی و چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې او د افغانستان په سوله کې د ناټو په رول را سره خبرې کولې. کور ودانۍ ورته وایو. تاسو موږ له ازادي راډیو راوړئ.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، دا د ازادي راډیو د زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخام تر و بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو نوي وزیر مایک پومپیو د ناټو له متحدانو سره د خبرو لپاره په بروکسل کې دی. نوموړی پرون د کانګرس لخوا د بهرنیو چارو وزارت ته تایید شو. رضوان مراد د همدې مسلې د جزئیاتو لپاره را سره په سټوډیو کې دی. مایک پومپیو د ناټو له متحدانو سره پر کومو مسلو خبرې کوي؟ رضوان صاحب، کا لومړی راته دا ووایي.
ډېره زیاته مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو چې فقط پرون کانګرس تایید کړ، نن بروکسل ته رسېدلی دی او دغلته د ناټو له متحدانو او د ناټو له خپلو سیالانو سره، بالخصوص د روسیې او په اروپایي هیوادونو او د بالکان په سیمه کې د روسیې د مداخلو په اړه خبرې کوي. دغه راز مک پمپیو به د ناټو متحدان وهڅوي چې د ناټو او د امریکا په دغه پوځي تړون یا پوځي ماموریت کې چې دوی مشترک لري، په هغه کې خپل مالي ونډه هم زیاته کړي. د نوموړي زیات خبرې به په دې متمرکز وي چې څه ډول په دغه سیمه کې د روسیې د نفوذ یا د روسیې د مداخلې مخه ونیول شي، په خاص ډول د اوکراین په مسله غوي سره خبرې کوي. او دا هم به توي چې مایک پمپیو که څه هم چې په لوی اکثریت کانګرس نه دی تایید کړی، خو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پوره ملاتړ او اعتماد نه برخمن دی. او څه موده مخکې همدغه کس چې د شمالي کوریا مشر سره کیم جونګ اون سره د خبرو لپاره پیونګ یانګ ته واستو، نو دا اوس یو ډېر لوړ رتبه ډیپلوماټ بلل کیږي. د 15 میاشتې د سی آی ای مشر، نو د امریکا حکومت ترې تمه لري چې په مختلفو سیمیزو نړیوالو مسلو کې د امریکا خ استازیتوب وکول شي.
ټاکل شوی دی چې په بروکسل کې لکه د نو وروسته پمپیو منځنی ختیځ ته لاړ شي. دغه سیمه ته د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر د سفر هدف په اړه راته وایي.
درې هیوادونو ته د سفر په اړه امریکایي چارواکو د په اړه خبرې کړې دي چې اسرائیل، سعودي عربستان او اردن ته بزي. دا درې وړه تقریبا په منځنی ختیځ کې د امریکا په خواني او کلک متحدان دي. د اسرائیل سره به او د سعودي عربستان له مقامات سره به مایک پمپیو په یمن کې د روانې جګړې پړه خبرې وکړې. دغه راز د ایران ډیر سخت سره مخالف ګڼل کیږي. دا چې ایران په سوریه کې د امریکانو په خبره لاس وهنه کوي، په هغه مسأله به خبرې کیږي. دغه راز د ایران د اټومي پروګرام په اړه به خبرې کوي. که څه هم چې د ایران د اټومي پروګرام ډیر سخت مخالف دی، لیکن د پرون کله چې د تایید د کانګرس کې ویل چې د با مسائل خراب نه کړي، بلکې د پرانستې دریس لري چې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه برته اصلاح او ترتیب کړي. امریکایي مقامات دا هم وایي چې په منځنی ختیځ کې د سفر پر مهال به د افغانستان په اړه خبرې وکړي. ان صاحب، کله کله امریکایي مقامات ناڅاپه افغانستان ته سفر لري، نو دا هم احتمال شته چې په ناڅاپي ډول کابل ته هم لاړ شي.
ډیره زیاته مننه کوو رضوان مراد. قدرمنو دوستانو، رضوان مراد وو چې د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر له هغه لیدنو کتنو یې خبر کو چې د ناټو له متحدانو سره یې په بروکسل کې لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان یو شمیر مشهور ورزشي سیرو د رای ورکونکو د نوم لیکنې یو مرکز کې په یو جوړه شوې غونډه کې خلکو غوښتل چې په انتخاباتو کې په خپل ګډون سره د یو پیاوړي پارلمان پرامنځته کېدو کې برخه واخلي. محمد حدیث پردیسی پاړه ریپورت لري.
احمد ولی هوتک باز محمد مبارز او نصر احمد بهوی د افغانستان د ورزش درې مشهور چیرې دي چې د پنځم پورس له شاوخوا 200 کسانو سره د کابل د خیخانی په سیمه کې د رای ورکونکو د نوملیکنې په یو مرکز کې راڅرګند شول او خلګي نوملیکنې او په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅول. نصر احمد بهوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له اوسنۍ سنځو نه د وتل لپاره په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون ډیر مهم دی.
در حدود بیشتر از 200 نفر که اکتیداد شما اینجا حاضر میبینید.
دی ویل 200 خزیات کسان دو نملیکن لپاره لمنگ سر راغلی. طولو تا باید ویم چل انتخاباتو ندم لاتر پا هدف دلتر طول شویو. دغشان بل افغان ورزشی اتل احمد ولی هوتک به ازادی را دوتا ویل چه پا انتخاباتو که دو خلگو پراخ گردون کولیشی افغانان دو قوی پارلمان خواندان کری.
ټول او دغه د عامه ملت چیرې خپل رائے وکړوي تر هغه چې شاستونه جامع توړاند کی تر هغه هغه خدمت وکړي.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره نوملیکنه ډیر لسره زمخ کې د حمل د میاشتې په 15مه ټاپل شو. که څه هم په تیر دوه اونیو کې د کابل په ګډون په ځین ولایتونو کې د رائے ورکونکو په مرکزونو بریدونه وشول، خو تمه ده چې د غلړې نوري مرحله په ولسوالیو لور پرتو سیمو کې هم پیل شي. د نوملیکنې د پروسې تر پیلې دوه سروانه اونۍ د انتخاب خپلواک کمیسون د انتخاباتو محل ویش هم اعلان کړ. د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د چهارشنبه تر ورځې پورې له 1550 تنو نه ډیرو کسانو نوملیکنه کړې چې 121000 تنه یې مېرمنې، 8609 تنه یې کوچیان او 8 تنه یې هندوانه او سکان دي. یو شمېر کابل ښاریانو چې د نوملیکنې په پروسه کې ګډون کړی وایي چې په انتخاباتو کې برخه نه اخیستل نه جبرانېدونکې تېروتنه ده.
عبدالهادی اسدی هستم، یک تن از شهروندای نوی اول.
عبدالهادی اسدی د کابل ښار د نهم ناحیې اوسیدونکی له ټولو هیوادوالو هیله لرم چې په دغه پروسه کې فعاله ونډه واخلي څو خپل راتلونکی برخلیک بدل کړو. د انتخابات خپلواک کمیسون له دې وړاندې ویلي تمه ده چې په راتلونکو ورځو کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ونډه پراخه شي. کمیسون دغه شان ویلي د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم مخ پر زیاتېدو دي، خو هغو ورزشکارانو او کابل ښاریانو چې د پنځشنبه په ورځې د رای ورکونکو په یو مرکز کې جوړه شوې غونډه کې ګډون کړی و وایي کمیسون باید د باور رامنځته کولو په برخه کې هم جدي اقدامات وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د اوروزګان او غزنی ولایتونو روغتیایي چارواکي په دې ولایتونو کې په تیر کال کې د ترافیکي پیښو له کبله 2995 کسانو ته مرګ ژوبله وخته چې په وینا یې له دې جملې 50 تنو سا ورکړي. په ورته وخت کې بیا د ترینکوټ خاریان د ترافیکي پیښو د زیاتوالي اندېښمن کړي. په دې اړه نور حال د اوروزګان ولایت څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت ناورو.
د غزنی او اوروزګان روغتیایي مسولین وایي په دغه ولایتونو کې په تیر 1400 کال کې 2095 کسانو ته د ترافیکي پیښو له کبله مرګ ژوبله وشته ده. د اوروزګان ولایت د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ ښار څخه ورته په 1400 کال کې د ترافیکي پیښو له کبله 1515 کسان روړل شوي. د ده په خبره چې له جملې څلرویشتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. نوموړی وایي چې په دغه ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
د 1300 کال د حمل د میاشت څخه بیا تر اوسه نیم کال ته تر اخره پورې ټوله زخمیان چې شبخانې ته راوړل شوي دي 1515 مجروحین د ترافیکي حادثاتو له کبله شبخانې ته راوړل شوي دي چې له دې جملې څخه 40 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړي.
لادی سره د ترینکوټ ښار یو شمیر ښاریان هم د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي دي. دغه ښاریان بیا تر ډیره د ترافیکي پیښو پړه پر امنیتي مسولین ورغورځوي. د ترینکوټ ښار یو شمیر ښاریانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
هر سړی دوندې ویره لري، ویره احساسوي چې دی راځي بازار ته یا هره ورځ دلې بازار ته روان وي.
د مورو خو نه ځغلي، نو کاتمن زورواکي زورواک نه هغه دی نه ځغلي پارنګ څه ګوته ته کړي. زه د خپل ځان ژوندې نه بولم، زه پر دا ډمبر پرې وزم، زه ځان په ژوندو کې نه بولم. ولې کسه دی ماته موټر را خطا کړي؟
خدای چیر ورځ لا دلته کوچنی په ولی په مړې کې ډېر زیات سوي. دا لنجر اکثره دا لنجر وسه دا لنجر ډېر ځغلي په بازار کې د پوستو اسکار چې
د اورزګان د ترافیکو مدیریت مسولین هم دا مني چې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې د پخوا په پرتله څو چنده زیات سوي دي، خو پړای په دغه ولایت کې پر امنیتي مسولین ورغورځوي. د یادې ادارې مسول سمنوال کبیر خان ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا ټکرونه ټول دا پولیس کې، مګر خصوصا پولیس او د ملي اردو عسکر منصبداران ساترمنان په داخل د شار کې ټکرونه کوي، او که ټکر هم وکړي بیا د ساحې څخه فرار کوي، او بیا چې موږ هر مرجع ته وردو، کلیواته وردو، امریه ته وردو، یا په لاس نه راکوي یا زورواکي کوي.
د اورزګان ولایت د امنی کومندانۍ مسولین هم د ترافیکو د مدیر او د خلکو یادي خبرې تاییدوي، خو وایي چې هغومره هم پولیس نه دي ملامت لکه څنګه چې دوی یادوي. د دغه ولایت د امنی کومندانۍ د امنیت امیر عبدالقیوم مری ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو شاید یې به ملکی خلک وي، اوس ماته معلومه ده چې پرون یو جلی په مړه کړ چې هغه یو ملکی ماسیل په ولیده چې په امنیتي ځواکونو دغه ترافیک پیښې نه یې کړي، خامخا به یې کړي. موږ د ترافیکو او د دغو حادثو د مخنیوي په خاطر دا کړي دي چې دا حادثې باید کمې شي، که هغه پلس کړي، که هغه نظامي ځواکونه هر څوک چې هر ارګان شي دا باید کمې شي.
لدی سره د اورزګان په گاوند غزنی کې هم روختي مسلین وای چې په 1416 نیم کال کې د ترافیکي پیښو لکبله یو له 104 تیا کسانو ته مرګ جوړ لاوشته ده. د دغه ولایت د امی روختي ریاست رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل ازادي راډیو ته وویل چې د یادو کسانو له جملې درو ګرش کسانو خپل ژوند له لاس ورکړی دي. نو موړی وای چې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده زیات سوي دي.
د کابل کندهار په لویه لار باندې، د کابل غزنی پکتیکا په لویه لار باندې کوم ترافیکي پیښې کیږي، د دې غوړ الوند زخمیان د موږ روتونو ته مراجعه کړه. دا غته د 1416 نیم کال کې یو له 104 کته نه راپور ورکول شوی، د دې جمله نه بیا درجه شي فوتی واقعي.
په ورته وخت کې بیا د غزنی ولایت د ترافیکو مدیریت مسولین هم په شار او لارو کې د ترافیکي پیښو تلفات مني، خو دا نه مني چې په دغه ولایت کې د نورو کلونو په پرتله ترافیکي پیښې زیات رامنځته شوې وي. د یادې ادارې مسول سمنوال احمد الله احمدی ازادي راډیو ته داسې وویل:
قسمی که شما تشریح کردیم فکر کنم به او پیمانه نیست.
روختی مسلینو چی تاست کم ارکام ده ترافیکی پیشو پا تراو در کردی فکر کنم ده زیاد دی، زکه ده تیرو کلونو پا پرتله ساش خال زمش ترافیکی پیشو دیری کمی لرو، او بل ده چی ده کمی پیشو هم رامنسته سیوی دی لامل خاما و بی کیفیت سرکونه دی، او ده غراز ده موتورو او خلگو زیادوالی دی او پشار که بیرو بار دی.
هر روز تراکم نفوس که ازدیاد میافه.
شاغلی احمدی زیاتویچ ششکالی یو شمیر پلانونه هم تر لاسلاندی لری چو په دغه ولایت کې د ترافیکی پیشو گراف را تیت کردی. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د روغتیایي مسولینو په خبره په تیر 1416 نیم کال کې 800 ملکی کسانو ته د رواني جګړې له کبله هم مرګ ژوبله وشته وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
تاسو لا پیغامونو.
بله سلام علیکم، د ازادي رادیو څخه دا سهیل لرم، زه زابل ولایت اتغل سالي څخه خبر کوم. آیا زموږ ماشومان ډېر بې تعلیم او بې تربیې دي؟ موږ اسکولو ته دا غلرو چې موږ ته اسکولونه راشي، موږ ماشومان تعلیم وکړي، علم حاصل کړي. موږ دا یې ارزو ده چې زر تر زره دې اتغل سالي ته زابل ولایت ته پام واړي. مننه مختلف انشاءالله.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنود د کلینا ګلټین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومه ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم. په خاصه توګه د ازادۍ راډیو خسته خبرونه د خوار غریب د ټول خلکو غږ ټولې دنیا ته اوروي، د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي. د ازادۍ راډیو ته موږ ځکه زنګ ووهو چې د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ په ساحه کې د مخابراتي شبکو ته زموږ د درخواست دی چې د لالپور ولسوالۍ د چکنور په ساحه یې اړوند سیمو کې انټرنیټ بالکل کار نه کوي. منګه مفته کلو هو اوس کار نه کوي منګه مخکې بیا په سل فیصده کې یو څلوېښت فیصده کاري کاوه اوس هغه څلوېښت فیصده کاري د لاسه ورکړی دی انټرنیټ کار نه کوي منګه موږ بهنې غټ غټ ټلیفونه پیدا کړل سل زره په پنځه زره او په پنځلس زره او سی ته نهي تر ډېر زره په پورې سیوکونه منګه واخیستل ریجیان هم سوال کړلي اوس زموږ په چکنور ساحه کې یا د لالکوري اړوند سیمو کې ویډیو چې پلیکه سترګې پرې وسوځېږي ګور ګور د سترګو تکلیف راته پیدا کړو زمونږ د ازادۍ راډیو له خوا نه موږ ټول د خبرو کوو چې زمونږ هغه غوري او زمونږ د خبره باندې غور وشي او که چېرته دا کارونه کې نو څه خبرې کېدی چې دوبه مکمل که فشار را وړی چې انټرنیټ دغه هلته صفر کې ضربېږي وسلام الله دې وکړي زمونږ دا پیغام نشر شي
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
دوستانو تاسو د مغغلا ازادي رادیو ناوړی په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ملالۍ بشیر نه یو
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وزیرستانونو میشت کډوال وایي چې وړمه ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژل شوي دي خو د پکتیکا والی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د وسلوالو پر مرکزونو شوي دي د کونړ امنیتي مسؤلین وایي تېر شپه د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې په شیګل ولسوالۍ کې برید کړی او د داعش درې غړي وژل دي د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په جلا عملیاتو کې درې نوي سخت دریځ وژل شوي دي د پاکستان حکومت اټکل کوي چې د اصلاحاتو او د چین د ورشمو لار د پروژې په مرسته اقتصاد سرج مالی کال 15.8% وده کوي په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازی وایي ایران لږ تر لږه 80,000 شیعه جنګیالي ګمارلی دي او د شمالي کوریا مشر نن سهار د جنوبي کوریا قلمرو ته په داخلي دو سره تاریخي کار وکړ
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې د خبرونه ورسته ریپورت راخلو نن د سور ومه د داوود خان د نظام په وړاندې د انقلاب سلويختمه کلیزه ده په دې ورځ د خلک دیموکراتیک ګوند پلویانو د داوود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا وکړه چې لامل یې سردار داوود خان د خپل کورنۍ لولس نور غړو سره یو ځای وشل شو اکرام الله اکرام په دې اړه یو تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی ورپسې حقیقت څه دی پروګرام خبريږي
لنن سلويخ کال وړاندې د 1155 مریض کال د سور په ومنېټا سهار چې المار لاسرک نو وهلې او الوتونکو خپلې ناری نوې پیل کړي د کابل خار ظاهرا بلا بڼه غوړه کړي وا دا هما غوړز و چې د ډیرو په ګومان د افغانستان د بدبختۍ پیل تری وشو یعنی په سردار داوود خان د کودتا ورځ د افغانستان جمهور رئیس سردار داوود خان هم په دې ورځ آرام نه دي داوود جنبش په خپل کتاب سلر وش ساته چې افغانستان واړو لیکلی دی سردار داوود خان سهار و بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر پتمو او د هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند د مشرانو د نیولو په مسله خبري کوي نور محمد ترکه ببرک کارمل ډاکټر شاولی عبدالحکیم شرعی جوزجانی غلام دستگیر پنشيري سلیمان لایق محمد حسن بارق شفیعي او محمد حسن زمیر صافه د سور پښپګمه د حکومت ضد مظاهرو په تور ونیول شول د همدی ورځې پښپا د خلق ګوند یو بل مهم غړی حفیظ الامین هم ونیول شو سلیمان لایق چې دغه ګوند د مشرانو له ډلې دی او لا هم ژوندی دی او په کابل کې ژوند کوي د نیولو پاړی داسې وایي
دولت هم اشتباه وکړه یعنی کله چې خیبر په ډېر شان او شوکت باندې خښ شو نو دا دولت یې احساس کړ دوی په نیولو د حزب رهبرانو شروع وکړ نور محمد ترکی ببرک کارمل او سلطان علي کشتمن د دې په مقابله کې چې دوی ونیو هغه چا چې دغه فرصت ته یې ضرورت درلود د موږ د ګوند دننه حفیظ الامین له دې نه استفاده وکړه او د قیام دستور یې ورکړ هغه نظامي سازمان ته چې د ده سره په ارتباط کې و
ښاغلی لایق وایي چې امین له همدې فرصت په ګټې اخیستنې د پخواني چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ د ده په خبره ګوند د کودتا ملاتړې نه و خو دغه حرکت د امین لخوا پیل شو او په دوی هم تحمیل شو د کودتا امر ورکړل شوی له پولي چرخینه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د سلورمې لیوا د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د سور و ما د پنځشنبې د ورځې لس بجې او دیرش دقیقې دي. په ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتاچیانو له حرکت نه دی خبر. سلروي ساته چې افغانستان واړو په کتاب کې راغلي چې په همدې وخت کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه د نه دي راغوښتي. د کابل په ښار کې د ټانګونو آوازونه اوریدل کیږي او د داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلیږي. د افغانستان په دفاع وزارت د توپ لومړی مرمۍ د ورځې په 11 بجې ولګېده چې د ارګ او قلوردو قمندانۍ ترمنځ اړیکې پرې کړې. شنواستنه چې هغه مهال په بالاحصار کې د کمانډیو ځواکونو د لومړي ټولي قمانده پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند د مشرانو لخوا ورته په ارګ د حملې امر ورکړل شو. ښاغلي تڼي ازادي راډیو ته وویل چې د خلق ګوند پلویان د ورځې 11 بجې او دیرش دقیقې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ ته داخل شول او وروسته یې ارګ محاصره کړو. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندانه بهر کړل شول. کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قمانداني د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د سور و ما د پنځشنبې د ورځې ماښام 2 بجې دي. لا هم د ارګ ځانګړی وسلوال ځواک مقاومت کوي او داود خان لا هم ژوندی دی چې د افغانستان ملي راډیو اعلان وکړ. د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستی سلی ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زریدارو قواو جګړن اسلم وطنجار داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، رښتینی بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی.
له دې وروسته په پرلپسې ډول په ارګ هوایی او ځمکنۍ حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړې څوارلس ساعته یعنې د سور اتمې د سهار تر پنځو بجو دوام وکړ. ښاغلی تڼۍ د دغه حالت کیسه دغسې کوي:
کلم چې ارګ ونیو نو داود خان په دې وخت کې د ګلخانې په مڼۍ کې پاول منزل کې د خپلو ملګرو سره ناست. د کمانډو یو ګروپ هلته ورغی چې دوی تسلیم شي. داود خان ونه منله. داود خان ویل چې زه خلکیانو ته نه تسلیمېږم. مخامخ کمانډو باندې ډزې وکړې. یو افسر لومړی بریدمن امام الدین زخمی شو او یو عسکر د محمد علي په نوم باندې ووژل شو او د کمانډو دویمې قدمې د ګروپ د خپل ځان د دفاع په خاطر داود خان باندې ډزې وکړې. داود خان د ده سره ورسره کسان چې وو دوی هم.
بلاخره د سور په اتمه سهار نږدې 15 بجې سردار داود خان د خپلې کورنۍ له 11 غړو د ارګ د 2000 ساتونکو ګارد او یو شمیر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا ووژل شو. دغه کودتا په غافل کوونکي ډول بریالیتوب ته ورسید او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوې فصل پیل شو. عام خلک هم له دې کودتا عجیبې خاطرې لدی.
مردم در حال ترس بود، کلی فرار میکرده، نمیگه فرار میکردن، به خانه خود میرفتن و مردم بسیار جگرخون بود. همی اعلانی را که کردن که حکومت داود خان از بین رفت و مردم سراسیمه بود، بسیار مردم خفه بودن.
هفته سور یک روز سیاهی بود که مردم با بدبختی نمیتونم امروز یعنی بدبختی هاشم و شما میبینیم اک بیادر.
د سردار داود خان او د کورنۍ د وژل شوي وغړي او جسدونه د پولیچرخي په پیلیګون کې دفن کړل شول. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پولیچرخي کې د زریدارو قواو د حفظ و مراقبت رئیس و، د داود خان او د ده د کورنۍ د وژل شوي وغړو جسدونه یې دفن کړي. د هغه ورځ کیسه داسې کوي:
موټر راغی د شهیدانو، دا چې راغی راورسی کړه، د موټر شاله خو څه دا یې خلاصه کړه. چې خلاصه کړه وایي مې مرداره تا کومې ما ته هېڅ دپته نشته چې دا څه وایي څه شی کې خیر. هغه یې راکوزول، دغه جسد د عسکرو باندې و. اول یې کوز کړو، خدای شته ومې نه پېژندل. دغه مې چې هغه کړو، دا دویم هم راکوز کړو، دا مې ونه کړو، دریم چې راکوز کړو
خو اوس پوښتنه دا ده چې کودتا څنګه وشوه. د سلیمان لایق په خبره دغه کودتا هغه مهال رامنځته شوه کله چې د سردار محمد داود خان او د شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې. نوموړی زیاتوي کودتا هغه وخت عملی بڼه خپله کړه چې میر اکبر خیبر په مکروریانو کې ووژل شو او ګوندي پلویانو یې د دولت پر ضد مظاهره وکړه. د لایق په خبره داسې ګمان هم کیږي چې خیبر به د ګوند د رهبرۍ له لوري وژل شوی وي سو کودتا ته بهانه پیدا شي. احمد سیدی چې هغه مهال په کابل کې زکون کیو او د میر اکبر خیبر په جنازه کې ګډون کړو. د خلک ګوند رهبرانو د خبرو پاړه داسې وایي
مورفتم جنازه شه ازمی بلاکای مطبعه کسته
مونږ لاړو جنازه ته. جنازه د مطبعې ل بلاکا پورته شو او شهدای صالحین هدیره کې دفن شو. وروسته ببر کارمل حمل ته په احساسات وویل چې د استبداد وروستۍ سلګي دی. مونږ انقلاب کوو او د خپل دوست د وینو بدل اخلو او نور هم د انقلاب شوارونه ورکړو.
انقلاب میکنی و خونبای رفیق خود را میگیریم. انقلاب دیگرم شعار دادن.
د همدې ورځې په وروستیو کې حکومت د خلق ګوند د مشرانو د نیولو امر صادر کړ او له راډیو اعلان وشو چې نیول شوي او نور نیول کیدونکي کسان به اشد مجازات شي. ښاغلی سیدی د داود خان دغه علني اقدام یو تاریخي او سیاسي اشتباه بولي. شانواز تڼۍ هم وایي دوی مجبور و چې له ځان څخه د دفاع په خاطر یې کودتا کړې وای.
خو داود خان خو حمله وکړه، برید یې وکړ، نو د خلق ډیموکراتیک ګوند خو زه فکر کوم دا حق درلود چې د خپل ځان نه او د خپل ګوند نه دفاع وکړي. نه، مونږ خو اول اقدام نه دی کړی، اول خو داود خان اقدام وکړ.
سلیمان لایق د سردار محمد داود خان وژل کېدل یوه لویه سهوه بولي، خو شانواز تڼۍ د داود خان وژنه سهوه نه بولي او کودتا توجیه کوي. د سردار محمد داود خان د ورور سردار محمد نعیم خان لمسی سردار نادر محمد نعیم چې په دغه لویه پیخه کې د کورنۍ ډیر غړي له لاسه ورکړي، آیا د داود خان د قتل د عاملینو د محکمه کېدو غوښتنه کوي؟
ما به دو شرط حاضر هستم که چی امام بود؟
په دو شرطونو آماده ایم. هغه کسان و بخم چې په دې جنایت کې لاس درلود، اول دا چې دا ورځ د افغان حکومت له لوري په رسمیت وپیژندل شي، او دویم دا چې د پیښې عاملین باید له ملت بخنه وغواړي.
په 1350 کال د ثور ومې خونړۍ کودتا چې د داود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هیواد ته یې ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. احمد سیدی وایي له دې کودتا سره د افغانستان د بدبختی ورځی پیل شوی.
اصلی اشتباه دا وسو چې داود خان ووژل چې دا هم یو ضایع و، ولی متاسفانه په دې حرکت کې برالوی چې دستاورد نه و مشکلات زیاد سو بیاره. دا مشکلات هغه وخت زیادتر سو چې مجاهدین قدرت ته ورسید.
سردار محمد نادر نعیم وایي کچیرې داود خان نه وای وژل شوی، اوس به افغانانو هوسا او په سوله کې ژوند کاوه. تاریخ پوهان لیکي د داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هیواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. د ډیرو په باور د افغانستان ملي وحدت، امنیت، اقتصادي او ټولنیز بنسټونه، فرهنګي ارزښتونه او د خلکو باور له منځه ولاړ او د سولې کوترو دا هیواد پرېښود او تورې ورځې پیل شوې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کاناډا کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغاني سفیر شینکی کړوخیل ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د څلورو سفیرانو په ګډون نه ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستانه شوي او له شلو ډیر نور بیا له خپلو کورنیو سره په هغه هیواد کې پاتې دي. له اغلی کړوخیل سره د دې او د دې ترڅنګ د یو شمېر نور مسایلو پاړه د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې غږیدلې یو. هله د تر پایه مملتیا وکړي. ډیر زه تمنه کړو خل صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لدینه کوچې لکوم وخت چې تاسو په کاناډا کې د افغانستان سفیر یاستې، په دې دومره موده کې د افغانستان او د کاناډا د اړیکو د خکېدو په برخه کې د لا پرختیا په برخه کې کوم حالې تلې کړې دي؟
مننه. د افغانستان او کاناډا رابط کلم خراب شوی هم نه و، رابط موجود و. اما مدار تقریبا دو کاله موږ سرپرست د سفارت دلود سفیر مو نه درلود. مانده چې سفیر نه اړیکه لګزره اړیر بغنوي تماس نه کم تر وي، اما خوشبختانه د کانادا دولت د افغانستان د خلکو او د دولت کاملا حمایت کوي. د رابط مثلا تماس نه اوس بشتره دي، مسائل سره مطرح کیږي، تحولات چې په افغانستان کې راځي، د مثبت ګامونه یا پروژې یا کارونه چې په مملکت کې کیږي، همدارنګه بار بار ملاقاتونه که په رسمي ملاقات کې وي یا په آشوي مجالسو کې چې کوم ملاقات چې د کاناډا او لوړ پوړو سره کېږي، همیشه په دې موضوع باندې خبرې کوو چې افغانستان حکومت واقعا د کاناډا مالی او سیاسي حمایت جدا ضرورت لري، او خوشبختانه دغه تعهد فعلا موجود دی او دا رابطه ژوندۍ پاتې ده.
خو په داسې حال کې تاسو د کاناډا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا خبره کوي چې او د خپلو لاسته راوړنو چې په روسیه کې د راپورونو خبره شول چې په اصلا په کاناډا کې د افغانستان په اړه کوم مسایل مطرح کیږي، تاسو په جریان کې نه چول کیږي د کاناډایي چارواکو لخوا، یا تاسو ته وخت نه درکول کیږي هلته دغه مسایل څومره رښتیا دي؟
دا خو متاسفانه چې یو تعداد کسان یوازې چې خپلې انرژي په مثبت کارونو باندې مصرفه کوي، یو تعداد مشخص تارګت کوي، یا دوی هدف یې د هغوی ځپل، د هغوی اصله بدنامول په خاطر باندې په داسې اشخاصو په حال باندې تاسف کوم. دوی باید هغه ژورنالیستیکي اخلاق په جدا مراعت کړي، غیر دغه نه که دوی ډېر سیاست علاقمند وي، بیا کېدای شي بیا سیاسي جګړه ته راوځي، او هغه یوه رسانه چې دوی په اختیار کې ده هغه باید اشخاصو ضعیفه کول په خاطر باندې ونه کاروي. زه فکر کوم چې دا باید درست کار نه وي، او زه د دوی په هغه شخصي هغه څه ورته وایي شخصي دښمني لپاره تاسف کوم چې زه خو دوی سره هیڅ نوه مشکل هم نه لرم، قواره هم نه پیژنم، په نوم هم نه پیژنم، او خپل ځان هم په دې کار باندې نه غواړم چې وځوروم. دوی څوک دي خو اما په هر حال متاسف هم دوی په حال باندې کوم شانس نشته کوي. نو کاشکې دوی د دومره وخت په سفارتخانو باره کې یو شدید علاقمندي درلودی، نو سفارتخانې هم لټولې د مخکې هغه نه چې زه لاړه شم ورته د سفارتخانې ته سر دننه کړی وای، زموږ هغه اقامتګاه ته سر دننه کړی وای، وضعیت یې کتلی وای، رابط یې کتلی وای، چې بیا دا دواړه حالات یې پرتله کړي وای او بیا به هغه دوی خپل نظریات لیکلي.
خو همدغه څه چې په رسنیو کې خپاره شوي طبعا په کاناډا کې د افغانستان له سفارت تیت شوي دي،
ضرور نه ده چې سفارت نه تیت شي او کتی ته مشي، نو په هر حال نو معلومدار یا که څوک غواړي چې یو چا لپاره د چا په خلاف لیکنه وکړي، هغه ضرورت نه لري چې سورس یا منبع موجود ولري، ځکه چې نن سبا خو خلک دغه رواني جنگونه یا بغل لپاره خپله یو شی جوړوي، یو توتیا اساساً یا موضوع وجود نه لري، هغه تلمن وهي، هغه جوړوي، هغه په یو مشکل باندې مطرح کوي او دغه په منځ کې ځینې کسان هدف یا ټارګټ کوي. نو دا هغه څوک غواړي ستاسو په خلاف باندې یو لیکنه وکړي، شهادت مند یو چانه دستور اخلي، او زه نه پوهیږم چې ولې زه د یو تعداد حلقاتو ته د دوی په نظر زه یو تهدید واقع شوم، او دوی څنګه غواړي چې مال دغه ځای نه ایسته کړي. نو مال لپاره ډېره جالبه ده.
یو بل مسله چې په روسیه کې موږ د خبرونو ترلاسه کړ چې د کاناډا هیواد هغه افغان ډیپلوماټان چې د افغانستان په سفارت کې کار کوي یا کاناډا ته ځي، دوی په کورنۍ باندې بندیز ولګول شو چې دوی سره باید کورنۍ ونه وسی، دلایل یې سو
پروس کړی. موږ یو برحال ډیپلوماټ صاحب چې خپل میرمن او دوه ماشومان ته پناهندگی غوښته و، نو واقعا به دی باندې وزارت خارجه ډیر شدید عکس العمل خود او چې زه دوه ځله وزارت خارجه غوښتلم چې ستاسو بر حال ډیپلوماټ داسې یو کار کړی ده، او دا ولې داسې وشو، او مشکلات دې کس څه دي چې دوی اوسه مسؤلیت او امتیازات ډیپلوماتیک لري او د پناهندگی غواړي خپل ماشومان ته خپل میرمنې ته، که چیرې حکومت افغانستان له دې کس نه خپل اگر دیپلماتیک امتیازات او مسؤلیت اخلي، نو په دې قضیه باندې بیا فکر وشي، غیر دغه نه خو موږ نشو کولای چې بر حال دیپلمات دلته پیسې باندې قبول کړو. به دا موضوع موږ وزارت خارجه د افغانستان سره شریکه کړله، او وزارت خارجه به ته مکتوب لیږي چې دا کیسه سیاسي محکمه بیا، ځکه چې دا شخص فعلا دیپلمات دی، مېرمن هم دیپلماتیک پاسپورت لري، خپل ټول مسؤلیت امتیازات دیپلماتیک لري، په یو مسؤل مملکت کې دوی ژوند کوي، ژوند په خطر کې نه ده، تهدید لاندې نه ده، دوی اجازه نه لري چې مثلا خپل قضیه مخکې بوزي. نو هغه متاسفانه چې ډېر منفي تاثیر وکړ، او دولت کاناډا خپل تصمیم وګرځاو د افغانستان دیپلماتانو په وړاندې ویل چې دې بعد چې دیپلماتان راځي کوشش وکړي تاسو شرایط ورته مختلفه وځه کوي، او خصوصا هر کس که مثلا هغه تواده ورکړي چې بیا روسل کاناډا نه بچته مقرر کیږي په اروپایي ملکونو کې، ځکه چې هغه پوسیس بیا کوم اروپایي مملکت کې فرصت کار لري، او یا داسې مثلا هغه ډیپلومات دلته رالیږي چې د یو بل مملکت تبع هم وي تر څو په دلته پناهنده نشي. دا متاسفانه چې دا یو منفي اغېزه درلودله، او په مغه دلیل باندې اوس زمونږ حکومت کاناډا هغې زمي کوشش کوي چې فقط یو څوک تنها راشي، که هغه میرمن وي، خپل میړه او ماشومان رانونه کړی شي راولي، د فامیل نه شي راوستلی، او که یو نارینه وي همدارنګه هغه خپل فامیل نه شي راوستلی، چې دا یو ښه کار نه و. چې
ستاسو په اړه هم دغسې یوې دا موجوده وه په روسیو کې چې په کاناډا کې مو د سیاسي پناه غوښتنه کړې؟
بله، دغه هر چا څه کړی ده، نو زه نه پوهېږم، خپل ځان بې اعتباره کړی. زه د په حال باندې تاسف کوم د هر څوک چې وي. اګه زه چیرې پناهنده شوی وای، نو زه خو یو دوه هفته روسیې ته سفر لرم، بیرته غته زم کاناډا ته. نو یو کزالته پناهنده به کابل ته ولراتلم، نو زه خو بعد به خونه شوم راتل، ځکه چې ما خپل ټول ډیپلوماټیک اسناد به ملته تویل کړی و چې زه اوس نو پناهندګي غواړم، نو زه بیا څنګه راغلم؟ نو دا خپل دی نمونه ده چې دی اتهامات څومره بی بنیاد دي.
زه فکر کوم يم دغه اتهامات یا تورونه چې په تاسو لیکول کېږي لاملونه څه کېدلی شي؟
دا له دوی بعد پښتنه وشي چې دی ولې د زما په تاک باندې د خپل منافع په خطر کې لیدلی دي، او زما په خلاف لیکنه کوي. زه خودی سره شخصي هیڅ نه و خصومت دښمنی نه لرم، د دوی په حال باندې تاسف هم کوم. د دوی نه پښتنه کې تا ویلی چې د خپل ماشومان به ولې دی هلته پناهنده کړی، تاسو اوس هم کولی شي. زه به تاسو دغه دوه ادارې په ګوته کړم چې چېرته زما یو زوی لور چې هلته په کابل کې د دواړه د کاناډا ویزه هم لري، لیکن په کاناډا کې نه اوسي، ګټه تللی نه دي.
له تاسو وړاندې چې هلته کوم سرپرست د سفیر په توګه کار کوو، ویل کېږي داسې چې هغه هلته سیاسي پناه اخیستې ده او بیرته افغانستان ته نه دی راګرځېدلی، معلومات څه دي په دې برخه؟
مخکې سفیر نه و، سرپرست و، چې هغه خپل مستشار و. به سرپرست دوه دوه نیم کالو دپاره زه نه پوهېږم، ځکه چې کله د ختم وظیفه شو په 2016 دسمبر کې، نو ما درې هفتې مخکې ولیده چې مالته. نو دا په دې معنا چې هلته اوسیږي، داسې اوسیږي، په کوم حالت باندې اوسیږي زه نه پوهېږم. ما ولیده چې د یو ماشومان یې مالته په کاناډا کې ژوند کوي.
کېدلی شي نوم یې واخلئ؟
نوم نه غواړم چې واخلم، شاید درڅو پوسیسې مخکنی سرپرست څوک و، نو هغه خپل ماشومان هلته اوسیږي. کوم ځنه چې زه خبره، فقط زمونږ سفیر صاحبان چې همیشه د بل مملکتو په نغې هم درلوده پاسپورټونه، هغوی برداشت کړی تر اوس پورې کاناډا کې چې څوک مقرر شوي دي. زمونږ دوه جنرال قسله چې یو مجرده وه، یو مریمن و راغلی ده بیرته، او یو نارینه و چې فامیل یې مالته ژوند کولو دی، په خپله راغی اوس بیرته هلته مقرر شوی ده. اخیرا زمونږ یو دریم سکاټر له ونکوور نه راغلی ده، او مخکې زمونږ دوه نور ډیپلوماټان له اوتاوانه برګشت کړی، یعنی سرجم 15 نفر برګشت کړی ده، او سفیران خو استثنا ول دي حالت نه. باقی زمونږ سمه ډیپلوماټان چې تلې متاسفانه چې برګشت نه ده کړی.
کرفیل صاحب، شاید دا ستونزه په نور اروپایي ملکونو کې موجوده وي، هغه افغان ډیپلوماټان چې زی شاید بیرته راوونه ګرځي، په ټوله کې د یوې سفیرې په توګه دغه کار د افغانستان اعتبار ته څومره زیان اړولی شي؟
کاملا دا یو درسته نه ده، د افغانستان اعتبار کمایي وي، او زما دغه دوستان چې زما په حق کې دومره کم مهري کې زما په خلاف لیکنه کوي، نو دوی باید دغه د افغانستان او یا د افغانستان ډیپلوماټان چې مثلا په کاناډا کې اوسېدلی دي او تقریبا بیرته نه دي راغلي، بهتر په دې باندې یو ریپورټ خپور کړی بجای داسې په ما باندې یو اتهام لګولو. نو معلومدار د دوی کارکردګي یا د دوی پناهندګي غوښتل، یا ځینې کسان یا ځینې قضایا هم لري چې اختلاس شوی دی، یا دولت د افغانستان یا حکومت افغانستان ته همیشه مکاتب رالیږي چې فلان ډیپلومات مثلا ځینې اختلاس درلوده. په دغه مسایل کې مال دروس موږ څه نشو کولی، دغه په وړاندې کارش باید موږ باید یو وکیل مدافع ونیسو، یا د انټرپول له طریقه مثلا د دولت کاناډا نه غوښتنه وکړو، چې نوغوی پناهندګي غوښتې اوس هغوی د فیصله تبع د کاناډا دي، که باوجود تر اوسه په پروسه کې به وي. نو کېدای شي دغه دوستان چې ما باره کې دومره کم مهري کوي، ولې په موږ باندې یو څېړنه نه کوله؟ ان ماته زما باندې زما په وګو باندې یو لوی بار دی، هغه غلطی کارکردګانو شوی ده، یا هغه منفي تصویر چې یو اکثریت متاسفانه چې په کاناډا کې بریښی ده. نو بجای دې چې زما حالت درکې، زما مشکلات درکې، برخلاف ماته مشکلات زیاتوي او غلط معلومات له خلکو سره شریکوي، دل پاره سدي کوم شخصي ستونزه زما په موجودیت کې الته ویني.
الته په سفارت کې دننه ویل کېږي داسې چې یو شمېر ډیپلوماټان تاسو سره همکاري نه کوي، ستونزه جوړوي، که رښتیا وي او همدغسې حالت موجود وي، دلایل څه کېدلی؟
خب، ما مرتبه چې مګه په مختلف وزارتخانو کې مشکلات لرو، مګه مثلا په سفارتخانو قونسلګریان کې مشکل لرو، د سفارت کانادا یا سفارت په اوتاوا کې هم دې حالت نه استثنا نه ده، مشکلات وجود لري. شاید پانوس هم یو تعداد کسان د ستونزو ولري چې څنګه یو خزینه سفیر سره کار وکړي. په دې باندې په تاسف باندې چې نوزم ژبني مشکلات خیلی ډیر مهم دی، ځینې اشخاص لپاره کله کله تنظیمي تمایلات یا سیاسي افکار هم ډیر مهم دي. د تاسو پورې چې هغه پختګی ته ځینې انسانان رسیږي، نو دغه سي طوفانونه به په مختلفو سفارتخانو کې موجود وي، تر څو پورې چې هغه درک کړي چې ولاو چې هر څوک سي هر نوع سیاسي افکار لري، دغه شخصي خبره ده، اما هدف به په اخر کې یو وي چې له هر دریز نه باید افغانستان ته کار وشي.
د روسي پښتنې په توګه کړوخیل صاحب چې په یو شمیر سفارتونو کې چې په بهر کې دي، په خصوصا په اروپایي ملکونو کې دي، ځینې ډیپلوماټان د ژبې ستونزې لري. هلته په کاناډا کې د افغانستان سفارت چې موجود دی، هلته د ژبې ستونزه څومره ده؟ یعنی هغه ډیپلوماټان چې دي په ځایي ژبه باندې، د کاناډا په ملي ژبه باندې څومره ډیپلوماټان دي چې پوهیږي په ځانګړي ډول تاسو؟
شبه هم یو ستونزه ده او ظرفت کاری هم یو ستونزه ده، حتی په محلی کارمندانو کې. متاسفانه چې په محلی کارمندانو کې دغه مثلا هست فرد بلوسی دیپلماتان هلته کار کوي، محلی کارمندان سي وکړه سي دیپلماتان او په کارونو کې یو سره همکاري وکړي. په سفارتخانو کې یو تعداد کسان زه پزه شوي له هر ادرس نه چوي، اما کله چې یو څوک چې ظرفیت یا ولتیا دی او کار نه لري، کله چې هغه خوري نو بیا هغه داسې نه وي چې زما ظرفیت کم دی زه کار نشم کړی، درته چې ولا دا سفیر خود دې قوم نه وزد فلان قوم نه، نو هغه خپل هغه کم ظرفیتی یا خپل ولتیا نه مترکوي چې څومره ولتیا لري یا نه لري، نو بیا دې قوم موضوع مترکي، نو بیا هغه رقم یو تعداد کسان چې خپل یو مریض افکار یا ذهنیتونه لري، نو بیا دغه په ډېر اسانۍ باندې مطالب لیکي او ځینې رسنوي ته ورکي، او هغه ځینې رسنۍ بېغنه چې دغه سفیر یا قونسل یا بل مربوطه ډیپلومات سره چکي یا هغه خبره هغه کې هغوی سره همدغوی حق ده چې باید پوه شي چې دلایل ولري چې و یا نه په دغه موضوع کوم احترام چې په لګول کېږي، نو هغه نشر کوي. دا یوه ستونزه موجوده ده. شبه مسله په کاناډا کې ډېره مطرح نه ده، تقریبا ټول خدي شبه باندې پوهېږي.
ډیر زیاته مننه کړم چې کوره
مننه ستاسو.
خیمه